د مینه پیغام.
زما ګرانو او خوږو اوریدونکو السلام علیکم، د مینه پیغام رادیو ته په خیر راغلی. ګام په ګام د پروګرامونو په لړۍ کې د یو نوی پروګرام په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې یم.
زه هم خپل سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. څنګه یې ملګرو؟ څښتنه غواړم چې د خپلو کورنیو سره روغ رمټ او سلامت اوسئ.
ګرانو دوستانو، په نننۍ خپرونه کې به موږ په کورنیو کې د زور زیاتی په هکله خبرې کوو. ګرانو اوریدونکو، تاسو موږ ته ووایئ ستاسو د کورنیو حال څنګه دی؟ آیا د خپل ژوند د شریک او خپلو اولادونو سره خپل ژوند په خوښۍ او خوشحالۍ سره تیروئ، یا د کور نه مو زړه تور دی او کله چې غواړئ خپل کورونو ته راستانه شئ نو په پښو کې مو هیڅ قوت نه وي؟ موږ دعا کوو چې هیڅکله داسې حالات سره مخامخ نه شئ.
ګرانو دوستانو، کور د آرامۍ ځای دی. کله چې کور ته راځو او په خلاصه ټنډه د خپلې کورنۍ د غړو سره مخامخ کیږو نو ټول بیروني تکلیفونه هیروو. د اولادونو خنداګانې او شوخي موږ ته خوشحالي او آرامي راکوي چې هغه موږ په هیڅ ځای کې نشو پیدا کولی.
ګرانو مینهوالو، زمونږ خالق سیختن چې کله د ټولو انسانانو پلار یعنی آدم پیدا کړ، کله چې یې ولیدل هغه یوازې دی، نو د هغه دپاره یې د ژوند شریکه یا ښځه پیدا کړه تر څو یوه کورنۍ جوړه کړي او په کورنۍ کې ژوند وکړي. د سیختن خوښه ده چې موږ او تاسو کورنۍ ولرو او د خپلو کورنیو سره په خوشحالۍ کې ژوند تیر کړو.
زما ګرانو دوستانو، خو ځینې وختونه موږ او تاسو په غیر ارادي توګه او یا په ناپوهۍ سره داسې کارونه کوو چې د کورنۍ خوشحاله چاپیریال خرابوو. د خپلو کورنیو چاپیریال چې څومره خوندور دی هغه خرابوو او دردمند کوو یې.
ګرانو ملګرو، په داسې حال کې چې اولاد د خدای نعمت دی، څوک چې اولاد نه لري نو بې اولادۍ نه څومره رنځ وړي. خو د زیاتو اولادونو درلودل چې موږ ورته نشو رسېدلی نو په کورنۍ کې یو ذهني فشار پیدا کوي چې د کورنۍ خوشحاله چاپیریال خرابوي.
ګرانو دوستانو، د اولادونو ژر ژر راوړل برسیره په دې چې د هغو ساتنه او روزنه ډېره سخته ده، مور ته هم ډېر روغتیایي ستونزې راپیدا کوي. مور کمزوري کیږي او ژر ژر ناروغه کیږي. د هغې د ډاکټر او دوا مصرف کورنۍ اقتصاد خرابوي.
احمد جانه، د زیاتو او ژر ژر پیدا کیدونکو اولادونو روزنه هم اسانه نه ده او زیات مصرف او سارنې ته اړتیا لري. کورنۍ خوشحالي له منځه وړي او مور او پلار د هر ډول ذهني فشار سره مخامخ کوي.
ګرانو دوستانو، زموږ خالق خدای د نظم او ترتیب خدای دی. ګرانو دوستانو، دې دنیا او کائناتو ته پام وکړئ چې خدای هغه څه په ترتیب سره پیدا کړي دي. هر ستوری په ټاکل شوي ځای کې ځای په ځای کړی دی او ورځ په منظمه توګه بدلون مومي او په هغې کې یو ثانیه بدلون هم نه رامنځته کیږي. څلور فصلونه یو په بل پسې راځي او هیڅکله د اوړي په ځای ژمی نه راځي. موږ او تاسو هم د یو داسې خدای مخلوق یو چې نظم خوښوي. د خدای نه په الهام اخیستلو سره باید د خپل ژوند د منظمولو دپاره یو پلان جوړ کړو او د پلان سره سم خپل ژوند جوړ کړو.
ګرانو ملګرو، د خپلو ودونو موضوع په داسې ډول ترتیب کړو چې سبا زموږ د ژوند دپاره کوم جنجال جوړ نشي. زما مقصد دا دی چې خپل ځانونه پوروړی او زیانمن نه کړو چې د واده نه کلونه کلونه وروسته د هغه جنجالونه وګالو. باید د خپل ټغر په اندازه خپلې پښې وغځوو، دومره اولادونه وزېږو چې موږ ورته ورسېږو. د دې شیانو او داسې نورو شیانو په باره کې چې زموږ د کورنۍ ژوند راتلونکی ورپورې تړاو لري، تصمیم نیول زموږ دپاره ډېر مهم دي. زموږ د نن ورځې صحیح تصمیم موږ د راتلونکي ذهني فشار نه ژغوري.
السلام علیکم خوری سنگے، پخیر علی خوری، رازا جمیلی دا بیا صوبی
نسرین جینے دا پر خلای گنڈم.
خا زارا جان لرتا میں خلای گنڈی؟
نا دادا زارا جان دا پارا نہ دا، دادا فاطمی دا پارا دا، زما دا نسائی دا پارا دا.
خا داستا ڈمبئی نسائی دا کنا؟
نہ کنا نسرین، ڈمبئی چرتا دا. اوف دا میں درے من وسائی دا. کلچ میں دو نسائی اوشوی نو زم میں لرتا ہوئے چې خدای مهربان دی، په دریم ځل به راله خدای زوی راکي او زوی به زما د کورنۍ نوم او نښانو ساتي. خو په افسوس سره غمجیلی وشوه.
اوهو، دا خو ډیره بده ده چې جینۍ او ښځه نشي کولی چې د کورنۍ نوم وساتي. روی رې مې اولاد نه درلودو، نه چې کلی میړه مړ شو نو ټول کور او جایداد یې خسر او خواښې او لیرونو واغستو، او هغې بیچاره ته یو کوټه او یو سودی ګونه او کاسې ورکړې او بس نورې حسور نه کړه.
اوهو، دا خو هغوی ظلم وکړو. خو شکر دی چې د حکومت قانون شته. هغې باید حکومت ته رس کړی وی چې خپل حق یې اغستی وی.
او دا خدا، خو تا راته ووی چې ستا درېیمه نسوی وشوه، نو اوس به څه کېږي؟
زما لور اوس غواړي چې د مشورې دپاره کلینیک ته لاړه شي، د دې دپاره چې هغه زوی راوړي. نو درې لورګانې پرله پسې راوړې. لور مې اوس ډېره زیاته کمزورې شوې م ده. هغه غواړي چې د بل ماشوم د زیږولو نه مخکې قوي شي، خو بیا هم پریشانه ده چې څلورم ماشوم یې جیلی نه وي.
خورې، زوم خو دې حتما ډېر ښه سړی دی چې لور ته دې اجازه ورکوي چې کلینک ته لاړ شي. ډېر نارینه کله د اجازه ورکوي چې څوک دې کلینک ته لاړ شي؟ هغوی وایي چې هر څومره اولادونه چې راوړلی شي راوړئ. هغه غواړي چې زیات اولادونه ولري چې سبا د هغه مټې پې قوي وي.
نسرین جانې، هغه وخت چې کله خلکو زیات اولادونه راوړل، د دې دپاره یې راوړل چې په ځمکو کې ورسره کار وکړي. هغه وختونه غویانو خوړل، هغه وختونه تیر شول. هغه وخت خلک نه د خپلو اولادونو د مکتب په فکر کې وو، او نه د هغوی د کالو او نه د ډوډۍ په فکر کې. اوس څوک د خپلو دوه یا درې اولادونو مصرف نشي پوره کولی، نو د لسو یا دولس اولادونو به څنګه پوره کړی شي؟ اوس ټولو شیانو فرق کړی دی. خدا ډیر ښه دی چې زما زوم د دومره پخوانی فکر خاوند نه دی.
جمیلې، هغه څنګه اوس چې د هغې کور کې درې جینۍ پیدا شوي دي، نور اولاد نه غواړي څه؟
نه، که اولاد یې هلک وي نو غواړي یې، خو دومره ښه دی چې زما لور ته اجازه ورکوي چې کلینک ته لاړه شي او د کلینک له مشوره واخلي.
خدای دې ورسره مل وي. دا زموږ نارینه مجیبه خلک دي. زما میړه وایي چې په کم کور کې د ماشوم آوازونه نی، هغه کور کور نه دی. هغه وایي چې زه په خپل کور کې د ماشوم آواز اورم نو ډیر خوشحالیږم.
کور لاسه کې کله چې څوک په کوڅه کې نه چا په غېږ کې ماشوم وویني نو هم ډیر خوشحالیږي. اولاد ښه شی دی، خو چې نیکملی نو په زوړوالي کې د سړي دپاره امسا شي. خو په دې دنیا کې ډیر اولادونه زیات جنجال لري.
دا خبره دې بیخي صحیح ده جمیلې. اوس هر څه فرق کړی دی. که چیرې اولاد لږ وي نو پلار او مور هم کولی شي چې درس او تعلیم ته ورسیږي، یو کسب او کمال زده کړي چې په راتلونکي کې په درد وخوري. کله چې هغې کسب او کمال ولري، نو کله چې پلار او مور زاړه شول، نو په ښه توګه هغې سره مرسته کولی شي.
زمونږ خور زرمینې ته وګورئ، خدای دې ورته نور عمر هم ورکړي. اته اولادونه یې لوی کړل، کم یوې اوس په درد خوري. هغوی هر یوې مرستې ته اړتیا لري، نو د مور او پلار سره به څه مرسته وکړي؟ زما چې څلور دانې اولادونه وو، نو ما او میړه مې فیصله وکړه چې د هغوی ښه ښوونه او روزنه وکړو. خو شکر دی چې هر یو خپل کار او خپل ژوند لري. هغوی چې شکر دی آرام دي، نو مونږ هم آرام یو.
هغه بله ورځ زه خپلې انګور سره کلینک ته لاړم. هلته یوه ډېره مهربانه ډاکټره وه. زما انګور ته ډېر په مهربانۍ سره مشوره ورکړه چې څه وکړي. هغه اوس په دې ښه پوهېږي چې ژر ژر اولادونه راوړل کم تاوان لري، او څنګه کولی شي چې د اولادونو د راوړلو ترمنځ فاصله زیاته کړي.
نسرین، دا خو ډېره ښه خبره ده.
زما مینوالو، ما د دغه هیواد په یو ځای کې چې غریبانو خلکو پکې ژوند تېرو، په یوې ښځې سره چې نوم یې شربت ګله و ملاقات وکړ. هغې ولورګانې لرلې او اوس هم امیدواره وه چې زوی وشي. سره له دې چې د زیږیدلو نه مخکې د هلک یا انجلۍ معلومول ډېر قیمته دي، خو شربت ګلې دا معلومه کړې وه چې کوم ماشوم چې د هغې په ګیډه کې دی هغه هلک دی. نو له دې عمله ټولې کورنۍ خپلو ګاونډیانو ته شیرینی ورکړه. شربت ګلې وویل که معلومه شوې وای چې ماشوم انجلۍ ده، نو هغه یې له منځه وړله. شربت ګله وایي
کله چې موږ په اورګاډي کې سفر کوو، نو داس اعلانونه میول وستل چې په هغه کې ویل شوی وو چې هغه کولای شي چې د یو نیم سل روپو په بدل کې د امیدوار خود اولادونه لمنځه یوسی. ډیر کلونه کیږي ډیر هیوادونه داسې شته چې ښځې قانوني اجازه لري چې خپل ماشومان د زیږیدنې نه مخکې لمنځه یوسي. کله چې امیدوارې ښځې د معایناتو په وسیله دا معلومه کړي چې ماشوم نجلۍ ده نو هغه لمنځه وړي او یا د ولادت نه وروسته خپلې نوې زیږیدلې لورګانې وژني.
ګرانو دوستانو، د زیږیدنې نه مخکې یا وروسته له زیږیدنې د نجونو لمنځه وړل د دې هیواد په ټولنه کې د ښځو او نارینه و انډول له منځه وړي، چې دا کار د زیاتو ستونزو سبب شوی دی. هغوی داسې فکر کوي چې هلک د کورنۍ دپاره کار کوي، هلک د مور او پلار د زوړوالي په وخت کې د هغوی سره مرسته کوي او د خپلې کورنۍ نوم ژوندی ساتي. نجلۍ د خلکو امانت دی او د واده نه وروسته خپله کورنۍ پرېږدي.
ګرانو دوستانو، برسیره پر دې چې په دې هیواد کې د جیز ورکولو موضوع هم کورنۍ د لورګانو له منځه وړلو او د هلکانو زیږولو ته تشویقوي، په دې هیواد کې د نجلۍ پلار باید د واده په وخت کې خپلې لور ته جیز ورکړي. سره له دې چې جیز غیر قانوني کار دی، خو بیا هم ډیر رواج دی. لورګانو ته جیز ورکول ډیرې کورنۍ پوروړي کوي چې کلونه کلونه نشي کولی خپل ځانونه د پور نه خلاص کړي.
ګرانو ملګرو، سره له دې چې په دې هیواد کې د زیږیدنې نه مخکې د ماشوم د جنسیت معلومول غیر قانوني ګرځولی دي، خو بیا هم خلک دا کار کوي. دا اعلان چې 1500 روپۍ ورکړه او خپل ځان د 50000 روپیو نه خلاص کړه یو ډیر مشهور اعلان دی چې خلک دې ته اسوي چې د خپل ماشوم د زیږولو نه مخکې د 1500 روپۍ په ورکولو سره د هلک یا نجلۍ پیدا کیدل معلوموي. کله چې هغوی ورته معلومه کړه چې ماشوم نجلۍ ده، هغه له منځه وړي او په دې وسیله ځانونه د 50000 روپیو څخه خلاصوي.
زما دوستانو، خو د دنیا په ډیرو ځایونو کې د مذهبي عقیدو رسم و رواج او د هغو دولتونو د رسمي قوانینو له مخې ډیر سخت منه دي، خو د دې سره سره په داسې ټولنو کې فشارونه هم شته چې دا قوانین باید اصلاح شي. مسیحي، اسلامي او د نورو دینونو مذهبي مشران حیران پاتې دي چې دې مشکل سره څه وکړي.
ګرانو مینوالو، ملګری ملتونه وایي چې د زیږیدنې نه مخکې د ماشومانو له منځه وړل یو دردونکی کار دی. د ماشوم له منځه وړل یو دردونکی کار دی او د هغې نه باید د نفوسو د کنټرول د وسیلې په توګه کار وانخیستل شي. زیاتو میندو چې خپل ماشومان یې له منځه وړي دي په روحي فشارونو باندې اخته شوي دي چې څارنې ته اړتیا لري، خو بیا هم په مختلفو هیوادونو کې کاغه پرمختللي هیوادونه دي یا هم د پرمختګ په حال کې دي یا د پرمختګ په حال کې هیوادونه دي، په ټولو کې د ماشومانو له منځه وړل په پراخه پیمانه دوام لري. د چین رسمي شمیرنه څرګندوي چې هر کال 10000 ماشومان له منځه وړل کیږي چې 90% یې نجونې دي. څو کاله کیږي چې چین کې دا قانون دی چې باید یو ماشوم اوسي، نو په دې خاطر کورنۍ غواړي چې د هغوی ماشوم باید هلک وي. دا موضوع د یو بل مشکل سبب شوی دی چې اوس په چین کې د هرو سلو هلکانو په مقابل کې 50 نجونې دي.
ګرانو دوستانو، په روسیه کې هر کال 4 میلیونه ماشومان ضایع کیږي چې زیاتره میندې د دې لپاره چې اولادونه رانه وړي دا کار کوي. په انګلستان کې له هرو 5 امیدوارو نه یو یې له منځه وړل کیږي او د تیرو 30 کالو په نسبت د ماشومانو ځای کېدل 9 چنده زیات شوي دي.
ګرانو اورېدونکو، تاسو دا ټکان ورکوونکی راپور واورید. اولاد د خدای نعمت دی. موږ ته پکار دی چې دومره ماشومان راوړو چې وکولای شو هغه سالم، ګټور، خوشبخته، نیک او دینداره دنیا ته وړاندې کړو.
ګرانو دوستانو، د دې هیلې د پوره کولو لپاره کولای شو چې د کلینیکونو نه مشوره واخلو او د هغوی مشورې سره سم عمل وکړو.
مهربانو دوستانو، موږ د یوې خوشحاله کورنۍ د معلومولو دپاره 2 سوالونه کوو او هر سوال 3 ځوابونه لري. تاسو نظر د خپلې کورنۍ حالت ته د دې 3 ځوابونو نه یو ځواب انتخاب کړئ. د خپلو ځوابونو د نمرو څخه خپل ځان ته معلومولی شئ چې تاسو کورنۍ څومره خوشحاله او خوشبخته ده. لومړی ځواب 15 نمرې لري، دوهم ځواب 3 نمرې لري، او دریم ځواب هم 1 نمره لري.
ګرانو دوستانو، په خپل منځ کې څو واری خندا کوئ؟
هر ورځ، هر هفته، هیڅ کله نه.
ګرانو دوستانو، څو واری په خپلو کې سره کینئ او کیسه کوئ؟
هر ورځ، هر هفته، هیڅ کله نه.
ګرانو دوستانو، آیا د خپلو ځوانو اولادونو سره کیسې کوئ؟
احمد جانه، هو، بغیر له کوم مشکله، په مشکل سره، په ډیر مشکل سره، یا هیڅ کله نه.
ګرانو دوستانو، ستاسو په کورنۍ کې مشران څه حیثیت لري؟
آیا هغوی د برکت سبب دي؟ ځینې وختونه د مشکلاتو سبب کیږي، د زیاتو جنجالونو سبب کیږي.
ګرانو دوستانو، څو وارې ځینې کارونه ټوله کورنۍ په ګډه سره سرته رسوئ؟
هر ورځ، هر هفته، ډیر کم.
ګرانو دوستانو، د میړه او میرمنې په حیث تاسو څو ځلې په ارامه فضا کې سره کینئ او د کورنۍ په موضوعګانو باندې په ازادانه توګه په خپل منځ کې سره خبرې کوئ؟
هر ورځ، هر هفته، ډیر کم.
ګرانو دوستانو، که اوس زموږ سوال او جواب خلاص شو، که تاسو د 50 نه تر 30 نمرو پورې لاسته راوړی دي، نو تاسو به یو خوشحاله او خوشبخته کورنۍ یئ. که د 15 نمرو تر 40 پورې نمرې وړلې، نو ستاسو کورنۍ به یو ګزارحاله کورنۍ وي چې نه دومره ښه ده او نه دومره بده.
خو ګرانو اورېدونکو، که تاسو د 15 نمرو نه کمې نمرې وړلې، نو معلومیږي چې تاسو په خپله کورنۍ کې کوم مشکل لرئ. مخکې له دې چې دا مشکلات ستاسو د کنټرول نه وځي، د هغو د اصلاح کولو کوښښ وکړئ.
ګرانو دوستانو، د اصلاحاتو د رامنځته کولو نه وروسته د خپل کورني ژوند د ښه کولو دپاره څه موده وروسته بیا دا سوالونه له ځانه وکړئ، خپلو ځوابونو ته نمرې ورکړئ. کومې نمرې چې د اصلاحاتو د رامنځته کولو نه وروسته مو لاسته راوړي دي، د خپلو پخوانیو نمرو سره مقایسه کړئ او وګورئ چې ستاسو نمرې څومره زیاتې شوي دي.
ګرانو دوستانو، خدای کورنۍ د هوساینې د ځای په توګه موږ ته جوړه کړې ده چې د ستونزو په وخت ورته پناه یوسو. د کورنۍ ټول غړي لکه د یو بدن په شان د ستونزو سره مقابله کوو او په خپل منځونو کې د خوشحالۍ جشن جوړوو.
ګرانو دوستانو، کورنۍ باید یو داسې ځای وي چې په هغې کې د کورنۍ ټول غړي په سالمه توګه وده وکړي، پوخوالي ته ورسیږي او حاصل ورکړي. هغوی د خپلې ښېګڼې په خپلو کې سره شریکې کړي او په خوشحالۍ سره خپل ژوند په مخ بوزي.
ګرانو ملګرو، د مقدس کتاب په زبورونو کې یو په زړه پورې زبور دی چې د کورنۍ په باره کې دی. تاسو ورته غوږ کیږدئ چې زه یې درته ولولم. بختور دي هغه خلک چې د خدای نه ویریږي او د هغه د لارې پیروان دي، یعنی دا چې د خدای په لاره روان وي. ستاسو د لاسونو د زحمتونو حاصل ستاسو اړتیاوې پوره کوي او ته به خوشبخته او کامیابه اوسې. ستا ښځه ستا دپاره ستا په کور کې د یو میوه لرونکي تاک په شان ده، او اولادونه دې لکه د زیتون د نیالګیو په شان ستا د دسترخوان ګر چاپیره ناست دي. څوک چې د خدای نه ویریږي هغه به داسې خوشبخته وي.
ګرانو دوستانو، کیدای شي چې ستاسو په ذهن کې سوال پیدا شي چې موږ څه وکړو چې خپله کورنۍ غښتلې کړو، څه وکړو چې زموږ کورنۍ یوه دینداره کورنۍ اوسي.
ګرانو مینوالو، څو ګامونه دي چې موږ کولی شو د هغو په پورته کولو سره دا هیلې پوره کړو. اولینی شی دا دی چې خپلې کورنۍ باید داسې وروزو چې په هر شي کې خدای لومړی وګڼي. د خدای کلام هم د ځان سره او هم یې د هغوی سره په شریکه ولولو. بله دا چې باید رښتینې مینه په خپله په عمل کې د خپلې کورنۍ سره ولرو او هم هغوی ته تعلیم ورکړو.
ګرانو دوستانو، رښتینی محبت څنګه محبت دی؟ په مقدس انجیل کې رښتینی محبت داسې تعریف شوی دی: محبت صبرناک او مهربان دی. په محبت کې بدبینی، ځان خودنه او غرور نشته. محبت بی ارزښته رویه نه لري، ځان خودینکی نه دی، په قهرېږي نه او په زړه کې کینه نه ساتي. محبت په نارستۍ باندې نه خوشحالیږي، خو په راستۍ باندې خوشحالیږي. محبت په هر حال کې صبر کوي او په هر حال کې خوشباوره او مهربانه دی او هر بار زغمي.
ګرانو ملګرو، آیا ستاسو په کورنیو کې داسې محبت شته؟ که چیرې نه وي، نو کوښښ وکړئ چې همداسې محبت پیدا کړئ. په بل ځای کې په مقدس انجیل کې د کورنیو د غړو ترمنځ د مسؤلیتونو په باره کې لولو. د هغه درناوي په خاطر چې ماسی ته لارئ د یو او بل مانون کې اوسئ. اے ښځو د خپلو میړونو داسې اطاعت کوئ لکه څنګه چې د خدای اطاعت کوئ، ځکه چې لکه څنګه چې مسیح د کلیسا یعنې خپل بدن سر دی او په خپله د هغه ژغورونکی دی، نو میړه هم د ښځې سر دی، او لکه څنګه چې کلیسا د مسیح اطاعت کوي نو ښځې هم باید په هر حال کې د خپل میړونو اطاعت وکړي.
او د دې نه پس ویل شوي دي، ای میړونو، لکه څنګه چې په مسیح باندې کلیسا ګرانه وه او د هغې لپاره خپل ځان د لاسه ورکړ، تاسو هم د خپلو ښځو سره مینه وکړئ. مسیح همداسې وکړل تر څو کلیسا په اوبو او کلام باندې ومینځي او هغه پاک او سپیڅلې کړي، او کلیسا د خپلې ټولې ښکلا سره پاک او بې عیبه او بې داغه او بې له کومه نقصه خپل ځان ته ځانګړې کړي.
او همدارنګه لکه څنګه چې سړی د خپلو ځانونو سره مینه کوي، نو د خپلو ښځو سره دې هم مینه وکړي، ځکه څوک چې د خپلې ښځې سره مینه کوي هغه په حقیقت کې د خپل ځان سره مینه کوي. هیچا د خپل ځان نه کرکه نه ده کړې، بلکې هغه ته خواړه ورکوي او د هغه نه څارنه وکړي، یعنې هماغه کار چې مسیح د خپلې کلیسا دپاره کوي، ځکه چې موږ د هغه د بدن غړي یو. له دې امله د خدای کلام وایي نارینه خپل پلار او مور پرېږدي او د خپلې ښځې سره یو ځای کیږي او هغه دواړه یو تن کیږي.
ګرانو دوستانو، په دې خبره کې یو حقیقت نغښتی دی. زما په نظر مسیح او کلیسا ته اشاره کوي. په هر حال هر میړه باید د خپلې ښځې سره د خپل بدن په شان مینه وکړي، او هر ښځه باید د خپل میړه درناوی وکړي.
ګرانو اورېدونکو، په مقدس کتاب کې د اولادونو په حق لا ویلی شوی دی، اے اولادونو، در مسیحي وظیفه دا ده چې د خپلو میندو او پلارونو تابعداري وکړي. ګرانو دوستانو، د خدای کلام زموږ په کورنیو کې موږ هر یو ته د خپلو مسؤلیتونو په باره کې کوم تعلیم راکوي. که موږ د دې تعلیم نه ګټه واخلو او خپل کورنۍ ژوند د هغه په رڼا کې پر مخ بوزو، نو موږ به د کورنۍ مشکلاتو او جنگ او جدل سره مخامخ نشو. سختن زموږ نه غواړي چې موږ هر یو د کورنۍ د غړو په توګه خپل مسؤلیتونه په ښه توګه سرته ورسوو. نو ګرانو دوستانو، زه د خدای نه تاسو ته تا د خوشحالۍ او کورنۍ خوشبختي غواړم چې د خپلو اولادونو سره یو ځای خوشحاله او سلامت اوسئ. نو د همدې پیغام سره زموږ د نننۍ ورځې خپرونه پای ته ورسېده. تر بل ملاقاته پورې مو په خدای سپارم. د خدای پامان.
د خدای پامان.
زما خوږو دوستانو، زه ندیم یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم، او زه ډیر زیات خوشحاله یم چې تاسو زمونږ دا پروګرام واورېدو او تاسو زموږ سره موجود یې. خدای پاک دې تاسو له ډیر برکت درکړي. زما ګرانو ملګرو، زمونږ پوره یقین دی چې کله تاسو زمونږ دا پروګرامونه اورئ، نو دینه به تاسو خپل ځان دپاره د خپل ژوند دپاره ډیر ښکلې خبرې زده کوئ، او کم تعلیم چې تاسو زده کوئ نو دا تاسو صرف تر خپل ځانه پورې مه ساتئ، بلکې دا تاسو خپلو دوستانو، خپلو عزیزانو او خپلو خپلوانو سره هم شریکوئ چې هغوی هم دا ښیښې خبرې زده کړي او لکه ستاسو په شان د هغوی ژوند هم بدل شي. زما ملګرو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې اوس په مونږ د کلام مقدس نه یو حواله وایو، او بیا به زه د خپلو دوستانو نه چې ما سره موجود دي سوالونه کوم، او هغوی به د هغه حوالې په مطابق ما له جوابونه راکوي چې مونږ ټول په ښه طریقې سره دا کیسه زده کړو. دا یاد ساتئ چې مونږ داسې صرف او صرف دې دپاره کوو چې تاسو د کلام مقدس دا کیسه په ښه نه ښه طریقې سره یاد پاتې شي. نو تاسو مونږ سره اوسئ. زما ګرانو ملګرو، زه تاسو ته هرکلی ویم چې تاسو دلته رالی.
ډیره مننه ندیم ورورا.
ندیم ورورا، ستاسو یو جهان مننه چې تاسو ما دلته یو ځل بیا دعوت راکړلو، او واقعي چې دا یو ډیره اسانه طریقه ده چې کله مونږ یو کیسه واورو او بیا په هغه باندې تسوالونه کې او مونږ تعالی د هغه په مطابق جواب درکو، نو دا به زمونږ د اوریدونکو د پاره د زده کړې سبب وګرځيږي. نو زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو دلته ما له هر وخت بلنه راکوي.
بشک ندیم ورورا، د خدای پاک شکر کوو چې د خدای پاک کلام مونږ ته زمونږ په جبه کې اورول کېږي، او بیا په ها خبرو باندې مونږ په خطر کې سره پویږو. نو دا زمونږ د پاره واقعي چې ډیره د خوشحالي او د برکت خبره ده.
بالکل شبانی خوري. نو آیا تاسو تیار یې چې مونږ د کلام مقدس نه دا کیسه وورو؟
او بالکل تیار یو.
ډیره ښه ده. نو زما ملګرو، دا کیسه به مونږ د کلام مقدس نه د ایستر د کتاب نه اورو، او دا حواله د ایستر د کتاب د سلورم باب لومبی شپاړس آیتونه دي. نو تاسو ټول خو په غور سره دا باورئ.
زما رونو خویندو، زه غواړم چې نن تاسو ته یوه نوې کیسه وکم چې د مردکی او د ایستر په باره کې ده. کله چې مردکی د هغه عرص نه خبر شو چې څه شوي وو، نو هغه د خپګان نه خپلې جامې وشلولې، بیا هغه د ټاټ جامې واغوستې، سر یې په ایرو پټ کړ، په ښار کې روان شو او تر هغې پورې په چغو چغو او بد بدو جړل چې د محل دروازې ته ورسېده. هغه دننه ځکه لانړو چې د ټاټ په جامو کې دننه د تلو اجازت نه و. په ټولو صوبو کې چرته هم چې د بادشاه د فرمان پته لګېدلې وه، نو هلته یهودیانو په چغو چغو جړل، هغې روژه ونیوله، جړه او ویرې کولو، او ډېرو کسانو د ټاټ جامې اغوستې وې او سر یې په ایرو پټ کړی و. کله چې د ایستر ښځو خدمتګارانو او ژړاګانو ایستر ته وویل چې مردکی څه کول، نو هغه سخته پریشانه شوه. نو هغې مردکی لسه جامې ولېږلې چې د ټاټ جامو په ځای واغوندي، خو هغه به نه اغستې. بیا هغې خطاک راوغوښتو، هغه یو ژړه و چې بادشاه د هغې نوکر کړی و، او هغې هغې ته وویل چې مردکی له لاړ شه او دا معلوم کا چې څه مسله ده چې هغه دومره غمجن دی. حتاک د محل د دروازې مخامخ د خار چوک ته مردکی له لاړو. مردکی ورته ټوله کیسه بیان کړه او دیم ورته وویل چې کټول یهودیان ووجل شول، نو همان په شاهي خزانه کې د څومره پیسو د کیښودو وعده کړې ده. هغه حتاک له د هغه فرمان یو نقل ورکړه چې کم په سوسا کې جاری شوی و، چې په هغې کې د یهودیانو د تباهۍ حکم و. مردکی حتاک ته وویل چې دا ایستر له یو سا او ایستر د حالاتو نه خبر کا، او هغې ته ووایه چې لاړه شي او بادشاه ته دا سوال جاری وکړي چې د هغې په خلکو باندې رحم وکړي. نو حتاک د مردکی د پیغام سره ایستر له راواپس شو، او ایستر هغه له دا پیغام ورکو چې مردکی له یو سا که هر څوک سړی یا ښځه د دعوت نه بغیر دننه د بادشاه دربار ته لاړ شي، نو هغه کس به ووجلی شي. دا یو قانون دی د بادشاه د مشیرانو نه والا په صوبو کې د خلکو پورې، هر یو کس د دینه خبر دی. د دې قانون نه د بچ کېدو صرف یو لاره ده، که بادشاه یو کس ته خپله د سرو زرو همسا اوږده کي، نو د هغه کس ژوند به بچ شي. خو د دې یو میاشو شوه چې بادشاه زه راغوښتې نه یم. کله چې مردکی ته د ایستر پیغام میلاو شو، نو هغه ایستر ته دا پیغام ولېږو، داسې مه وایه چې په ټولو یهودیانو کې به صرف ته بچ شې، ولې چې ته په شاهي محل کې که ته په داسې وخت کې هم خاموشه پاتې شوې، نو د یو بل ځای نه به د یهودیانو دپاره مدد راشي او هغوی به بچ شي، خو ته به مړه شي او ستا د پلار کورنۍ به ختمه شي. کیدی شي چې ته هم د دې وخت لپاره ملکه جوړه شوې. د دې نه څو خبرو ایستر مردکی له دا جواب ولېږو، لاړ شه او په سوسا کې ټول یهودیان په یو ځای راغونډ کا، روژه ونیسه او زما دپاره دوا وکې. درې ورځې او درې شپې ایس خوراک څاک مه کوې. زه او زما خدمتګارې به هم ستاسو په شان روژه ونیسو. د هغې نه پس پس زه بیا بادشاه له لاړه شم. اگر چې دا د قانون خلاف دی، هو که د داسې کولو په وجه زمرم نو مړه دې شم. نو بیا مردکی لاړ او غار سې وکړل چې ایستر ورته ویلی و.
ډېره مننه زما وروره. زما ګرانو ملګرو، مونږ خو دا کیسه واورېده. دا یوه ډېره ښکلې او دلچسپه کیسه وه. نو زه به تاسو نه د دې کیسې په هکله سوالونه کوم او تاسو به ما له د دې کیسې په مطابق جوابونه راکوئ. نو زما تاسو نه لومبې ته پوس دا دی چې دا کیسه د چا په هکله وه؟
ندیم اروره، دا کیسه د ایستر او د مردکی په هکله ده.
ستاسو جواب بالکل صحیح و. بل سوال دا دی چې مردکی ولې خپل جامې وشلولې؟
هر کله چې مردکی د دې خبرو نه خبر شو، نو هغه ډیر خفه شو، نو د خپګان نه خپل جامې وشلولې.
شبانی خورې، تاسو بالکل صحیح جواب راکو. نو بیا مردکی د خفګان نه څنګه کپڑے واغوستې؟
ندیم اروره، بیا مردکی د ټاټ جامې واغوستلې، سر یې په ایرو پټ کو.
بالکل صحیح ده فیصله وروره. نو بیا هغه چرته روان شو؟
بیا هغه خار ته روان شو او تر هغې پورې په چغو چغو بد بد جړل چې د محل دروازې ته ورسېدو.
نو مردکی محل ته دننه شو او کنه؟
هغه دننه ځکه لانړو چې د ټاټ په جامو کې دننه د تلو اجازت نو.
بالکل صحیح جواب شبانې خورې. نو یهودیانو په څه وجه جړل؟ هغوی په څه وجه خفه و؟
ندیمه وروره، په ټولو صوبو کې چرتم چې د بادشاه د فرمان پته لګېدلې وه، نو هلته یهودیانو په چغو چغو جړل.
بالکل صحیح ده فیصله وروره. نو بیا یهودیانو څه وکړل؟
نو بیا یهودیانو روژه ونیوله، جڑا او ویر کولو او ډیرو کسانو د ټاټ جامع غوستې وي او سری په ایرو پټ کړو.
سبا ګل خورې ستاسو جواب بالکل صحیح دی. نو ایستر په څه خبره پریشان شوه؟
کله چې د ایستر خدمتګارانو خزو ایستر ته وویل چې مردکی سکول، نغه سخته پریشان شوه.
شبانی خورې ستاسو جوابم بالکل صحیح دی. نو بیا ایستر سو کړل؟
ندیم ارورا، بیا ایستر مردکی لس جامې ولېګلې چې د ټاټ جامو په ځای واغوندي.
نو آیا مردکی د ایستر هغه جامې واغستې او کنه؟
ندیم ارورا، مردکی هغه جامې وانه غستلې.
بالکل صحیح ده فیصله ارورا. نو بیا ایستر څوک رو بلل؟
بیا هغه حتی کرو بللو، هغه یو خسی وو چې بادشاه دا غې نوکر کړیو.
نو ایستر مردکی پسې حتاک ولې ورولېګلو؟
ایستر حتاک ته فرمایل چې مردکی له لاړ شه او د دې پته ولګوه چې څه مسله ده چې هغه دومره غمجن دی.
بالکل صحیح ده فیصله ارورا. نو بیا حتاک چرته لاړو؟
حتاک د محل د دروازې مخامخ د خار چوک ته مردکی له لاړو.
بالکل صحیح ده سبا ګل خورې. نو مردکی بیا حتاک ته سو وی؟
مردکی وته ټوله کیسه بیان کا او دای هم ورته وویل، کچری ټول یهودیان وجلې شول نو همان په شاهی خزانه کې د ډیرو پیسو د کی خود وعده کړی دا.
بالکل صحیح ده شبانی خورې. نو مردکی هتاک لا سور کړل؟
مردکی هتاک لا د هغه فرمان یو نقل ورکو چې کم په سوسا کې جاری شوی وو.
بالکل صحیح ده فیصله ارورا. نو په هغه فرمان کې د سو حکم وو؟
کم فرمان چې جاری شوی وو نه په هغه کې د یهودیانو د تباهه حکم وو.
فیصله ارورا تاسو بالکل ټیک جواب راکو. نو مردکی بیا هتاک د کم پیغام سره آستر لورو لیگلو؟
مردکی هتاک ته وویل چې دا استر لیوسا او استر د حالاتو نه خبر کا او هغې ته ووایه چې لاړ شي او باچا ته دا سوال زهری وکړي چې د هغې په خلکو رحم وکړي. نو هتاک د مردکی د پیغام سره استر له واپس رالو.
بالکل صحیح جواب. نو بیا استر مردکی ته په جواب کې سو وی؟
استر هغه له دا پیغام ورکړو چې مردکی له یوسی که هر څوک سړی یا خزا د دعوت نه بغیر دنه د بادشاه دربار ته لاړ شي نو هغه کس به ووجلې شي. دا یو قانون دی، د بادشاه د مشیرانو نه واخله، په صوبو کې د خلکو پورې هر کس د دې نه خبر دی.
بالکل صحیح. نو بادشاه به په کومه طریقه خلک خپل ځان ته پرېښودل؟ نو د دې قانون نه د بچ کېدو سه لاره وو کنه؟
او د دې قانون نه د بچ کېدو دپاره صرف یوه لار وه، کچری بادشاه یو کس تخپل د سرو زرو هم سوګ دکی نو دا هغه کس جنبه بچ شي. د دې یوه میاشو شوا چې بادشاه ایستر نه وراغوختی.
بالکل صحیح ده شبانی خورې. نو بیا مردکی ایستر لا په جواب کې څه پیغام ورو لیګلو؟
ندیم ارورا، کله چې مردکی ته د ایستر پیغام ملاو شو نو هغه ایستر ته دا پیغام ولېګلو، داسې مه وایا چې په ټولو یهودیانو کې به صرف ته بچ شي، ولی چې ته په شاهی محل کې یې. که ته په داسې وخت کې خاموشه پاتې شوې نو د یو بل ځای نه به د یهودیانو دپاره مدد راشي او هغوی به بچ شي، خو ته به مړه شي او ستا د پلار خاندان به ختم شي. د دې نه څوک خبر دی، کیدای شي چې ته هم د دې وخت دپاره ملکه جوړه شوې یې.
بالکل صحیح ده فیصله ارورا، تاسو بالکل صحیح جواب راکو. نو بیا ایستر مردکی له څه جواب ورولېګلو؟
ایستر مردکی له دا جواب ولېګلو، لاړ شو پسوسا کې ټول یهودیان په یو ځای راغونډ کا، روجو نیسی او زما د پاره دعا وکئ، درې ورځې او درې شپې اس خوراک سکاک مکوئ، زه او زما خدمتګارې به هم ستاسو په شان روجو نیسو. د هغې نه پس په بیا زبا چاله لاړه شم، اگر چې دا د قانون خلاف ورزی ده، خو که د داسې کولو په وجه زمرم نو مړه دې شم.
سبا ګل خور، ستاسو جواب بالکل صحیح دی. نو بیا مردکی سو کړل؟
نو بیا مردکی لاړو او هغه هر څه وکړل چې ایستر ورته ویلی وو.
فیصله ارورا، ستاسو جواب بالکل صحیح دی. زما ګرانو ملګرو، مونږ خو دا دلچسپ کیسه واورېده، ازدم کړه، او زما پوره یقین دی چې اوس په دا کیسه مونږ ته په ښه طریقې سره یادوي. دا یو ډیره زبردسته کیسه ده. په یهودیانو باندې ظلم زیاتې کیږي او د هغوی د قتلولو حکم شوی. نو بیا چې د بادشاه په محل کې د یهودیانو د قوم یو خزالته موجوده وي او هغه د بادشاه ملیکه وي، نو هغې ته مردکی دا پیغام ورواستئ چې ستا خلک په تکلیف کې دي، څه چلو کا؟ نو بیا هغه خزا مردګی ته وای چې تاسو روجو نیسی او زه به د بادشاہ مخې ته لاړ شم او هغه ته بخواست وکم. نو هغوی هم دغه شانو کی. نو زما ملګرو دا کیسه ډیره ښکلې وه. نو په دې کیسه کې تاسو د مردګی د ژوند نه څه زده کوئ؟
په دې کې زه د مردګی په باره کې دا زده کوم چې مردګی د خپلو خلکو سره ډیره زیاته مینه کوي. کله چې هغه د هغوی په باره کې واورېدل، هغه د خفګان نه خپلې جامې اوښلولې او د ټاټ جامې واغوستې او په خپل سر باندې ایرې ومخلې او سیده لاړو د بادشاہ محل ته چې بادشاہ ته مینت زاری وکړي چې داسې ظلم زیاتې مه کوه چې خلک بې ګناه بې خطا مړه شي. هغه د خپل ژوند په باره کې هیڅ فکر نه کولو، بلکې هغه نیغ د بادشاہ محل ته لاړو. الن کې دا د بادشاہ د حکم خلاف ورزي وه چې هیڅوک به نیغ محل ته نه ورځي، خو هغه د دې خبرې پروا نه کوله. خو د بادشاہ څوکیدارانو مردکې دننه محل ته پرې نه خودو، ځکه چې هغه د ټاټ کپړې اچولې وي.
زما ملګرو، که موږ د مردکې ژوند ته وګورو، نو هغه په خپل ژوند کې د خپل خاندان د پاره، د خپلو خلکو د پاره ډیر تکلیفونه تیر کړل. هغه په خپل خاندان باندې خفه کېدلو، دای نه غوښتل چې زما خاندان دې په سختو او تکلیفونو کې ژوند تیر کړي او زما د خاندان نه دې څوک مړ شي، بلکې هغه خپل ژوند په تکلیف کې واچولو او خپل خاندان ژوند دې بچ کړلو. خو کنن سبا منګ وګورو، نو منګ داسې کوو که زمنګ یو خپل لګه ترقی وکي، نو منګ دا کوشش کوو چې هغه ته داسې لارې جوړې کړو چې هغه پکې را لړ کړو او د هغه نه دا ترقی او دا خوشحالي واخلو، بلکې موږ دا کوشش کوو چې هغه له خفګان ورکو، هغه ته تکلیف ورورسو. نو بل طرف ته چې موږ وګورو، نو مردکی دا نه غوښتل چې هغه خپلو خلکو له تکلیف ورکي. کچر موږ په خپلو خاندانونو کې وګورو، که څوک په تکلیف کې وي، نو بل به ورپسې خاندي، هغه به پې خوشحالیږي او هغه به دا دعاګانې کوي چې خدایا دا نورم ذلیله کړي. بلکې که موږ مردکی ته وګورو، نه هغه د خپلو خلکو د پاره دعاګانې غوښتلې او دای نه غوښتل چې د هغه د خاندان نه د څوک مړ شي. خو که بل طرف ته موږ د خپلو خلکو ته وګورو، نه موږ په یو بل باندې خوشحالیږو چې په چا باندې څه غم راشي، تکلیف راشي یا څه مصیبت راشي، موږ د هغوی د پاره دعا نه کوو، بلکې موږ د خدای پاک نه دا دعاګانې غواړو چې خدای دا نورم ذلیله کا. نو زما ملګرو، موږ له پکار دي چې موږ هم د خپلو خلکو دپاره، د خپل خاندانونو دپاره د خدای پاک نه دعاګانې وغواړو. که چېرې په هغوی باندې څه تکلیف وي، نو موږ د هغوی سره په هغه تکلیف او هغه غم کې شریک شو او د هغوی د مرسته او مدد وکړو چې خدای پاک د هغوی نه هغه غم او درد اخوا کی. نو دا خبره د خدای پاک ډېره زیاته خوښیږي چې موږ د نورو خلکو مرسته او مدد کوو، ځکه چې خدای پاک امن او سلامتی غواړي. خدای پاک دا غواړي چې موږ د یو بل مرسته او مدد وکړو او د نورو خلکو دپاره بد سوچ ونه کړو، بلکې د هر چا دپاره دی د رحم او د معافۍ دعا غواړو.
فیصله وروره، تاسو ډېرې ښکلې خبرې وکړې. کچری موږ د مردکی ژوند ته وګورو، نو هغه واقعي چې د خپل قوم دپاره یوه جذبه ساتله، د هغه په زړه کې رحم و، د هغه په زړه کې د هغوی دپاره درد و. هغه نه غوښتل چې د یهودیانو دا قوم ووجلی شي او ختم شي، بلکې د هغه په دې خبره ایمان و، کچری د ایستر په وجه دا خلک بچ نشي او ایستر د بادشاہ مخې ته ور نشي او د دوی دپاره خواستونه کی، نو خدای پاک په بل څه وسیله جوړه کړي د دوی د بچ کولو. نو دا د هغه ایمان و چې خدای پاک په دوی ساتي او د دوی حفاظت پکې. نو زما ملګرو، په دې کې موږ د ایستر د کردار نه څه زده کوو.
په دې کیسې کې زه اورم چې ټول حالات ګډوډ دي او یهودیان په ډیر تکلیف کې دي او هغه د امن د پاره د خدای پاک نه سوال کوي چې خدای پاک هغه له امن او سلامتی ورکړي، ځکه چې بادشاہ دا فیصله کړي چې هغه ټول ختم کړي. خو خدای پاک هغه سره ډیره مینه کوي، نو خدای پاک هغه بچ کول غواړي او خدای پاک غواړي چې مونږه د ووکو روجو نیسو. نو د دعا په وجه او د روجو په وسیله زمونږ ژوند بدلی دی شي، لکه څنګه چې مونږ په دې کیسې کې وریدل چې دې ټولو خلکو د ټاټ جامې واچولې او په سر باندې ری واچولې او ډیر عزیزان او ډیر حلیمان شو. نو مونږ له پکار دی چې مونږ خپل زړونه نرم کو او د پوره زړه نه د خدای پاک عبادت وکړو، نو خدای پاک په ضرور زمونږ دوا اوري. که چېرې په مونږ باندې څه مشکلات وي، نو مونږ له پکار دی چې مونږ روجو نیسو او دوا وکړو، نو دې سره به ضرور خدای پاک زمونږ مسله حل کړي.
سبا ګل خورې، تاسو ډېرې ښکلې خبرې وکړي. زما ملګرو، مونږ چې په ژوند کې په هر قسم حالاتو کې یو، مونږ د هېڅ چرم د خپل زړه نه رحم اونه باسو امونگ دے ہس کلم صرف د خپل ځان په حق له سوچ نه کو بلکې خپل ځان سره سره مونږ له خپل خپلوان خپل غیر چاپیره خلق د خپل معاشره د خپل قوم د خپل خلکو هم خیال ساتل پکار دی. په دې کیسه کې زما د مردکی او د ایستر کردار ډیر زیات خوښ شو. هغوی د خپل قوم د پاره په زړه کې جذبه ساتي او د هغوی د بچکولو د پاره هغوی خطرې ته مخامخ کیږي، حالانکه دا د بادشاہ قانونو چې یو کس پم که په دربار کې که په هر ځای کې هغه بادشاہ ته مخامخ نیغ نشي راتلی، بلکې هغوی به اول اجازت غواړي او یا کچرې بادشاہ خپل امسا کم کس ته مخامخ کی نو صرف هغه کس په بادشاہ له راتلی شو او ورسره به خبرې اترې کولی شوې، تر دې پورې چې د بادشاہ ښځو ته به هم دا اجازت نو چې هغوی د بادشاہ له راشي، بلکې د بادشاہ ښځه به هم هغه وخت بادشاہ له راتلی شوه تر څو پورې به چې ورته بادشاہ نو ویلي. نو دغه ملیکه چې یهودڼه وه دام د بادشاہ ښځه وي، خدا د بادشاہ مخې ته نشي تللی تر څو به چې ورته بادشاہ نو ویلي چې ته راشه. نو زما ملګرو، ایستر د خپل ژوند پروا ونه کي او هغه خلکو ته ووایي چې تاسو روژه ونیسئ او درې ورځې پس به زه بادشاہ ته مخامخ کیږم، که زه مرمم خو زه به بادشاہ ته مخامخ کیږم او دا خبره به ورته کوم چې دا خلک مه وژنه، دوی پرېږده. نو بیا ایستر مردکی له دا پیغام ورکي او مردکی لاړ شي خلکو ته ووایي چې تاسو درې ورځې روژه ونیسئ، مس خوری او مس سکی، نو بیا به ایستر بادشاہ ته مخامخ کیږي او ستاسو شفاعت په بادشاہ ته وکي. نو زما ملګرو، مونږ له پکار دی چې مونږ د یو بل د خاطره په خپل ژوند کې وړې وړې قربانۍ ورکو، د یو بل خیال ساتو، ځکه چې هم په دې کې انسانیت ته هم په دې کې مینه ده. انسانیت صرف د خپل ځان نوم نه دی، انسانیت د ټول انسانیت نوم دی. مونږ له د هر انسان د هر چا قدر او فکر پکار دی. نو بیا بخته پاک په مونږ کې خپل کارونه کوي او زمونږ په ذریعه بخته پاک د ډیرو قومونو دپاره برکتونه را نازلی. نو زما ملګرو، کچر ایستر داسې نه وی کړی نو په دې پوره قوم ته خطره وه او هم د هغې ژوند ته هم خطره کېدی شوه، خو هغې قرباني ورکه نو ټول قوم هم بچ شو او هغه هم بچ شوه او دې سره سره خدای پاک هم خوشحاله. نو زما ملګرو، زما یقین دی چې نننۍ خبرې اترې به ستاسو ډېرې خوښې شوي، خو که چېرې تاسو پس خبره باندې نه یې پوهې او یا تاسو مونږ ته نور څه ویل غواړئ نو تاسو ضرور مونږ سره رابطه وکړئ. نو د رابطې دپاره تاسو زموږ د ټلیفون شمیره ځان سره ولیکئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده
00 1 0 5 0 2 5 0 00 5 0 یعنی 00 1 4 5 0 2 5 4 1 0 5 4.
نو اوس زمونږ د ویب سایټ پتا ځان سره ولیکئ. زه برور دا ویم www.pashtoradio.org او هم دغه شان زموږ د ایمیل پته ځان سره ولیکئ. په کومه چې تاسو موږ ته سخت را لېږلی شئ یا څه سوال کولی شئ، info@pashtoradio.org په دې باندې تاسو موږ سره رابطه کولی شئ. زما ګرانو او خوږو ملګرو، تاسو زموږ د ټلیفون شمیره او د ایمیل پته ځان سره ولیکله نو تاسو خامخا موږ سره رابطه وکئ، ځکه چې موږ هم ستاسو د رابطې په انتظار یو چې ستاسو نه خبرې اترې واورو او خپل هم د زړه خبرې تاسو ته وکړو. نو اوس موږ ټول له اجازه راکئ. د خدای په امان.